Radio. Radio Azadi.
شنبه د خبرګولی 15 د می شپږشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر بجو د خبرونه په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې خبري شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 هم نیولې شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې وړاندې د ناټو د عمومي مشي څرګندونې لرو چې افغانستان ته د نورو بهرنیو ځواکونو د لیږلو او په ورته وخت کې د افغان ځواکونو د روزنې په اړه غږېدلی. خو لومړی خبرونه. د ناټو عمومي منشي د افغان ځواکونو مسلکي توب او تعهد وستایه. په افغانستان کې نن د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د کاندیدانو نوم لیکنه پیل شي او د امریکا ولسمشر وویل چې د شمالي کوریا له مشر سره به خبرې وکړي. بشپړ خبرونه. د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي خو دی پر افغان ځواکونو ډاډه دی. یان ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناټو به له دغو ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي تر څو له ترهګرو سره جګړه مخته یوسي. ستولتنبرګ په بروکسل کې ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ناټو د حضور اصلي هدف اوس د افغان ځواکونو روزنه ده چې وتوانی شي له طالبانو او تروریزم سره په خپله جګړه وکړي. په افغانستان کې ډېرې ستونزې شته، هلته اطمینان نشته. شخړې دي خو په ورته وخت کې زه خوښ یم چې د دوی مسلکي توپ ګورم او ژمنه وینم او اوس د خپل هیواد ټول امنیتي مسؤلیت ورسپارل شوی دی او دی بیا وایي چې موږ د دوی حمایت کوو او دوی د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي. د ناټو عمومي منشي په ورته وخت کې وویل چې د ناټو تړون څو غړو هیوادو په افغانستان کې د خپل نظامي حضور د پراختیا ژمنه کړې ده. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدلی شئ. په افغانستان کې بنند ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د کاندیدانو د نومونو د ثبت بهیر پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل
آماده استقبال و پذیرش از کسایی که علاقه
دارند. افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کاندیدانو او هغو کسانو چې علاقه لري چې نمونه ثبت کړي منلو او هرکلی ته تیار یو. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان کال د میزان په 28مه نیټه کې شي خو په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفا نیوکه کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغې پروسې د پیل لپاره لازمه تیاري نه لري. په تخار کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په څلورو ولسوالیو کې لږ تر لږه 20 ابتدایه او متوسطه ښوونځي تړلې دي. د تخار د معارف رئیس سمت عبادیار پرون د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې دا ښوونځي په روانه اونۍ کې تړل شوي او له امله یې 12 زده کوونکي ښوونځیو ته له تګه پاتې شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په وروستیو کې په تخار کې د طالبانو نوموالی د معارف رئیس ونیو. د جرمني د خبري اژانس په حواله وسلوالو طالبانو تر دې پیښې وروسته په څلورو ولسوالیو کې ونزی بند کړل. په لوګر کې هم د راپورونو په حواله وسلوالو طالبانو تیرونې د خپل ولوی قمندان تر وشل کېدو وروسته لږ تر لږه ډیر ښوونځي وتړل. د پوهنې وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د امنیت خرابوالي له امله شاوخوا 1700 ښوونځي بند دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې په اړه به له چین او اروپایي هیوادونو سره خبرې جاري وساتي. عباس عراقچی پرون په ویانا کې د فرانسې، جرمني، بریتانیا، روسیا او چین له ډیپلوماتانو سره د کتنې په پای کې خبریالانو ته وویل اوس موږ مذاکرې کوو او به ګورو چې هغوی موږ ته داسې وړاندیز کولی شي چې ایران ته د بندیزونو د لرې کېدو ګټه ورسوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د می میاشتې په 8مه نیټه له ایران سره له اټومي موافقې د خپل حکومت د وتلو اعلان وکړ. له دې سره پر ایران د امریکا له لوري اقتصادي بندیزونه چې مخکې د موافقې پر اساس لري شوي برحال شو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل چې پر یو شمېر مسلو له مخالفت سره هم اروپا له امریکا سره خپلې امنیتي او دفاعي اتحاد ته ژمنه ده. ماکرون پرون د روسیې په سنت پیټرسبورګ ښار کې د سوداګرۍ په یو غونډه کې وویل چې د امریکا له ولسمشر سره کلکې اړیکې لري او د ځان دنده ګڼي چې له یو شمېر اختلافي مسایلو سره هم له ولسمشر ترامپ سره همکاري وکړي. د فرانسې جمهور رئیس وویل چې د امریکا ولسمشر به وهڅوي چې له ایران سره اټومي موافقې ته بیرته ستون شي، او د جمهور رئیس ټرمپ پر دې پریکړه یعنې وکه وکړه چې په اسرائیل کې د امریکا سفارت یې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولیږداوه. دی وایي زه ونه توانېدم چې د امریکا جمهور رئیس له ایران سره د موافقې په ارتباط قانع کړم، مخالفت مې وکړ، او مې ویل چې موږ په 2015 کال کې دا موافقه په څو اړخیز چوکاټ کې لاسلیک کړې چې ځانګړې لارې پکې پرانیستې پاتې شوي دي، داسې چې موږ کولی شو چې د یوې موافقې په چوکاټ کې نوي شرایط ځای پر ځای کړو. زما په باور ډونالډ ټرمپ د دې لپاره له موافقې ووت چې تر هغه مخکې ولسمشر لاسلیک کړې وه. له ازادي راډیو خبرونه اوري او وروستی خبر دا دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له شمالي کوریا سره مذاکرې کوي. ټرمپ تر دې مخکې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره خپله کتنه چې د جون د 12 نیټې لپاره پلان شوې وه لغو کړه. د جنوبي کوریا د ولسمشر ویاند د ولسمشر ټرمپ تر نوي شمنی وروسته وویل چې محتاطانه خوشبینه یو چې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ به خبرې وشي. د خبرونو پای. دا ساجی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د ناتو د عمومي منشي په افغانستان کې د ناتو د غړو هیوادو د پوځیانو د زیاتېدو خبره وکړه.
We see that several allies have decided to increase their presence in Afghanistan.
کنور بهرنی ځواکونه افغانستان ته واستول شي د سولې علي زلیب سرنګ شي. علي احمد جلالی وای
په دې وخت پوری د جنگ او د سولې هڅې یو شان روانې دي.
په دې خبرونه کې مو د غزنی ولایت امنیتي وضعیت تل اندیشنو خبرو، او د دې ولایت د ولسی جرګې وغړي د دې اندیشنو د لری کېدو لپاره وړاندیزونه هم لري. د خبرونه په ورستیو کې به د ژوند رنګونه په پروګرام کې په دې روژه کې واوري.
ما په خپل ساده خواړه خوښیږي، ډیر ساده، لکه اوس چې شي سبزیجات کې بامیا شي یا بینډۍ ورته وایي، کچالو شي تر څنګ یې لږ څه وخه یو بل شی وسلاس.
د ناتو عمومي منشي وایي چې د تړون څو غړو هیوادونو په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د زیاتولو پریکړه کړې. یان ستولتنبرګ په ورته وخت کې د افغان ځواکونو ستاینه وکړه. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې روان وضعیت ته په پام د ناتو تړون د ځواکونو د شمیر د زیاتېدو پریکړه به د دواړو خواوو د توافق له مخې کېږي. جزئیات د فرشتې جلازه په راپور کې.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د تړون څو غړو هیوادونو په افغانستان کې د خپل حضور د پراختیا پریکړه کړې، خو دا په دې معنا نه ده چې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت به د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې ګډون کوي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ازادي اروپا راډیو له خبریال سره په مرکه کې وویل چې دوی به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورې ورکولو ماموریت جاري وساتي او په جګړه کې ګډون نه کوي.
We see that several allies have
the way سمج څو غړو هیوادونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر زیات کړي. دا کار د هغې پریکړې پر اساس سوی چې موږ تیر کال کړې و. یو شمیر متحدانو په خوا هم د خپل ځواکونو د شمیر د زیاتولو اعلان کړی، او دا بهیر له څو میاشتو راهیسې روان دی. په ابتدایي پړاو کې برېټانیا او جرمني د پوځیانو د زیاتولو خبره وکړه. د برېټانیا دفاع وزارت د می میاشتې په 13 نیټه د هغه هیواد صدر اعظم تریزا می ته وړاندیز وکړ چې 400 نور پوځیان هم افغانستان ته واستوي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د مارچ په 28 نیټه مزار شریف ته د جرمني د دفاع د وزیر د سفر پر مهال اعلان وکړ چې جرمني به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 900 څخه 1300 ته زیات کړي. د ناتو پر رسمي ویب پاڼه لیکل شوی دی چې د جرمني حکومت اوسمهال د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې 1300 پوځیان لري. د دې ویب پاڼې په حواله د برېټانیې حکومت په افغانستان کې 500 پوځیان لري، خو غربي رسنۍ دا شمیر 600 ښیي. د ناتو عمومي منشي وویل چې په افغانستان کې د ماموریت هدف یوازې د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزل دی چې هغوی په خپله د وسلوالو طالبانو او د تروریزم پر ضد جنګ وکړي. د ستولتنبرګ په وینا په افغانستان کې له زیاتو ستونزو سره د افغان امنیتي ځواکونو د تعهد، مسلکي چلند او زړورتیا له امله خوشبین دی. ټاکل شوی چې د ناتو غړي هیوادونه د جولای په 18 او 12 په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د زیاتولو په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس پرمک ازادي راډیو ته وویل چې هر پریکړه به د دواړو خواو د توافق پر اساس کیږي.
متناسب با وضعیت فعلی افغانستان که
متاسفانه افغانستان که اوسنی وضعیت متاسفانه داشته چې نیابتی ځواکونه د نورو هیوادونو د ګټو لپاره دلته جنگیږي که هغوی حمله زیات کړي نو په دې برخه کې به ګډه پریکړه کوو او دواړه خواوې به د تفاهم له مخې کچیرې د ناټو د پوځیانو د زیاتېدو اړتیا وه دوه اړخیزي پریکړه کوو او عملي کوو به د ناټو د رسمي پاڼې په حواله دا تړون اوس مهال په افغانستان کې 15,603 اسکر لري چې تقریبا نیمایي برخه یې د امریکا د متحدو ایالاتو دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو له نورو غړو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د خپلو پوځیانو شمېر زیات کړي.
په راپور کې مو د ناټو د عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په وینا واورېدل چې جرمني او برېټانیا به افغانستان ته نور پوځیان واستوي. وسلوالو طالبانو ډېر کله پر دې ټینګار کړی دی چې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت له امله جګړه نه دروي، که څه هم د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دي چې پر دې موضوع د سولې د مذاکراتو پر مهال بحث کولی شو، خو په ورته وخت کې افغانستان ته د نورو بهرنیو ځواکونو له تګ سره به د سولې هلې ځلې څرنګه شي. له علي احمد جلالي څخه به یې واورو چې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد پاتې شوی، یو وخت د افغانستان د کورنیو چارو وزیر و، او اوس په جرمني کې د افغانستان سفیر.
مسئول امکانات خو شته، اما دا مانا زمین نداری چه جنگ با یو وار ودریگی و دی سول پروسه با شروع سی. تا دیر وقت پوری با جنگ او دی سول حدسی یوشن روانه دی. تا ها وقت چه دوار خواهی دی نتیجه تا ورسیگی چه دی سول پاردار عوارده او دی اغا اهداف چه داری دی سول لاری پا بیتر شکل سر تلاسه که داری چه او
د جنگ په تناسب د سولې لارې د کتل. بله، یعنی او بخشه، یعنی ساسو په باور تر اوسه پورې لا د افغانستان د حکومت د مخالف وسلوالو ذهنیتونه صلح ته نه دی آماده، او کنه وی آماده نو کله به آماده کیش؟
هغه ها وخت آماده کیږي چې دوی په دې وپوهېږي چې جنگ یې په ګټه نه دی. اوس فعلا دوی داسې فکر کوي چې له یوې خوا له بهر نه ورسره مرسته کیږي، د دوی اډې بهر کې دي، مسؤلې اډې لري، بېرته ځي، نور ورسره مرسته کوي، او په دننه په افغانستان کې شرایط داسې دي چې حکومت او خلک په نورو شیانو اخته دي او دغو استفاده کوي. په خپله دننه په حکومت کې مشکلات شته، داخلي مشکلات شته، د خلکو د ډلو تفرقه ترمنځ اختلافات شته، په عین زمان کې نور اقتصادي ستونزې هم شته، د قاچاقبرانو او د مافیا او د جنایتکارو ډلې د خپلو ډر ګټو پسې دي، او دغه شیان چې روان وي دوی ته دوی د دې نه استفاده کوي او فکر کوي چې شاید دوی وکولای شي چې د جنګ له لارې داسې شرایط رابرابر کړي چې که سوله هم وکړي په هغه صورت کې زیاتره ګټه دوی ته ترلاسه کړي.
د جګړې په ترڅ کې چې دا اوس ورته ګورو، فرضاً په تیرو دوو کلونو کې ځینې ولسوالۍ د افغانستان د حکومت مخالفو وسلوالو نیولې دي، لیکن مهم شهرونه یې تر اوسه پورې نه دي لاندې کړي. که چېرته مهمې ساحې دوی په دغه تیرو ولسو کلونو کې نه وي نیولې، نو څرنګه په دې باندې باور وکړي چې جګړه د دوی لپاره د ګټې لاره ده؟
شیلان دوی په دې پوهېږي او که نه دي پوهېږي، هغو پوهېږي، او د دوی هغه کسان چې کومک ورسره کوي له بهر نه په دې هم پوهېږي چې دوی دا توان نه لري چې د جنګ له لارې په اوضاعو مسلط شي. مګر دوی په عین زمان کې دا کوشش هم کوي چې د جنګ له لارې داسې امتیازات ترلاسه کړي دوی یا د دوی هغه خارجي ډلې چې بهر دي. خپله دغه مثلا پاکستان په دې یقین لرم چې دوی په دې پوهېږي چې طالبان بیا نه شي کولای چې د افغانستان حکومت وشي، اما د دوی نه استفاده کوي چې خپل مقاصد ترسره کړي او د دوی نه د وسیلې په استفاده وکړي چې د افغانستان له دولت سره امتیازات واخلي. متاسفانه اوضاع په منطقه کې، اوضاع په دننه په افغانستان کې داسې ده چې ډېرې ډلې تپلي د ناروا مقاصد لپاره استفاده کوي.
له ښاغلي جلالي څخه په مننې وړاندې نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د ورځې په مخه 12 ساعته ازادي راډیو په منځني صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 پاکه صافه اوریدلې شي. وو بچو 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پانی براوړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله ستنګزای کتنه کوي.
فوربس مجلې د افغانستان په اړه په خپل تازه مقاله کې پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو اغیز پړلې. په دې مقاله کې راغلي چې پر ایران د امریکا متحده ایالاتونو اقتصادي بندیزونه به ممکن افغانستان او عراق هم په خطر کې واچوي. د مقالې لیکوال ویلي چې افغانستان او عراق څو ګډې وجهې لري چې له هغې ډلې د جنگ او فساد له امله کمزورې اقتصاد د پام وړ دی. له بلې خوا لیکوال دې ته هم اشاره کوي چې افغانستان او عراق له ایران سره ګډې پولې او شریک تجارتونه لري. لیکوال افغانستان ته د ایران د چابهار د بندر اهمیت ته اشاره کوي او ویلی چې دا بندر تیر کال د هند په 500 میلیون ډالری پانګونه پراخ شو. د فوربس مجلې په دې مقاله کې دا برخه لګنور هم تر تمرکز لاندې نیول شوې او ویل شوې چې د چابهار بندر په چوکاټ کې د اورګاډي یو مستقیمه پټلۍ افغانستان ته هم غزيږي. لیکوال وایي چې په سیمه کې آن د امریکا یو متحد هم اقتصادي درد حس کړي، د دې اټکل نه کیږي چې دا هیواد د ایران په وړاندې خپل کړنلار بدل کړي. امریکا متحده ایالاتونو له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړونه په وټلو په دغه هیواد د نویو سختو بندیزونو غواخ وکړ. ډیپلوماټ خبرونی د افغانستان او پاکستان په تجارتي او اقتصادي اړیکو یو مقاله لیکلې ده او پوښتنه کړي چې څوک به ګټون کوي شي. لیکوال ویلي افغانستان په وچه کې د یو ایثار هیواد په توګه په پاکستان پورې تړلې پاتې، خو مقاله لیکونکي استدلال کړي چې اوس نو د احتیاج د بدلون په حال کې ده. د مقاله په دوام راغلي چې د ایران بندر عباس او چابهار بندر په څیر د بدیلو لارو د منډلو لپاره د افغانستان هڅو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت کچه ډیره کم کړي. ډیپلوماټ خبرونی مثال راوړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ په تیرو کلونو کې څه باندې 2.1 میلیارد ډالر ته رسیدا، خو روان مالی کال کې دا سوداګرۍ 500 میلیون ډالر ته کم شوې. لیکوال ویلي چې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان لارې د منځنۍ آسیا بازارونو ته لار ومومي، خو افغان حکومت به مخه ونیسي. د ډیپلوماټ خبرونی د دې مقالې لیکوال خپل خبري داسې ټولوي چې پاکستان به بل اخر د خپل تګلارو په بدلولو سره بایلون کوي شي، ځکه افغانستان به ځانته نور شریکان ولټوي.
غزنی ته له کابل یو امنیتي پلاوی ورغلی. د هیئت په داسې حال کې تللی چې په ولسي جرګه کې د غزنی ولایت ځینې استازي وایي د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو او امکاناتو کموالی په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفانو د خوځښتونو د پراخېدو لامل شوی دی. د دغه ولایت استازي شاګل رضایی پرون په کابل کې ازادي راډیو ته وویل که حکومت دغو نیمګړتیاو ته پام ونه کړي، ناامنۍ به په دغه ولایت کې نور هم زیاته شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
پولیسی جرګه کې د غزنی ولایت ځینې استازي سره لدی چې دغه ولایت موقعیت ستراتیژیک غنی وای، د امنیتی ځواکونو او تجهیزاتو کمواله دغه ولایت د نامنۍ عمده عامل ده. پولیسی جرګه کې د غزنی ولایت استازي شاګل رضایی دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو راټولېدو ته په اشاره د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د غزنی ولایت امنیتی تشکیلات او تجهیزاتو ته باید جدي پام وشي.
متاسفانه حدود 80% پوسته های مربوط به پلیس محلی و ملی در ولایت
دی وویل په خوشنۍ سره چې په غزنی ولایت کې د ملی او سیمه ایزو پولیسو شاوخوا 80% پوسته استحکامات نه لري. کله چې تجهیزات او کافی پرسونل ځای پر ځای نه وي او پولیس هم لازم عیاشه ونه لري او په وږي نس جنگ ته لاړ شي، نتیجه دا ده چې ستونزه ورځ تر بلې جدي کیږي.
مشکل هر روز جدیتر شوه میره.
اغلی رضایی خبرداری ورکوي چې که د غزنی ولایت د امنیتی ځواکونو ستونزو ته پام ونه شي، کېدای شي د دغه ولایت یو شمېر ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخ شي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د دغه ولایت اجرستان، جغتو، زنخان، دهیک او ګیلان ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو د خوځښتونو شاهدانې وي چې مرګ ژوبله هم لرله. په خاطر دې هم په ولسی جرګه کې د غزنی ولایت استازیو د جرګې په عمومي غونډه کې د دغه ولایت پر ناوړه وضعیت اندېښنې ښودلې او د مرکزي حکومت پام اړولې ورغوښتې دي. هڅه مو وکړه د غزنی ولایت د پولیسو د تشکیل او تجهیزاتو د کموالي په اړه د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګې نه شوې. په ورته وخت کې د غزنی والی عبدالکریم متین د جمعې په ورځ له آزادي راډیو سره په خبرو کې په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو د تشکیلاتو د کموالي ستونزه تایید کړه او ویویل د دغو ستونزو د ارزونو په نیت له کابله یو تخنیکي پلاوی ورسېدلی دی.
دا آیات درې سرو امنیتي ارګانونو، ملي امنیت، عمومي ریاست، کورنیو چارو محترم وزارت او د ملي دفاع محترم وزارت څخه تشریف راوړی. دوی د موجوده پرسونل، قطعاتو، وسایلو، وسایطو، مهماتو د دغو اندازه، کمبوتات او ستونزې ټولی دوی تقریبا خپله بررسي ختمه کړې.
که څه هم ښاغلي متین د پلاوي د ورتګ په اړه زیات جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل پلاوی به د خپلو ارزونو نتایج له امنیتي چارواکو او ولسمشر سره شریک کړي.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلا دې سوزار علایان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونه نسونه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو؟
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. تاسو ازادي رادیو ته اس ام اس راستولی شئ. د دې خبري مجلې په ورستیو کې ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه لولو. خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وویل له شمالي کوریا سره به خبري وکړي. ترامپ تر دې مخکې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره خپله کتنه چې د جون د 12 منټې لپاره پلان شوې وه لغوه کړې وه. ترامپ خبریالانو ته پرون په واشنگتن کې وویل له شمالي کوریا سره د مذاکرو په اړه شرایطو ته به ګوري او پر اساس به یې پریکړې کوي. نور جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دواړه خواوې خبرو ته لیوال دي او دا خبرې حتی د جون په 12 نیټه کېدلی سي. د شمالي کوریا حکومت تېره اونۍ د امریکا د ولسمشر د مرستیال مایک پینس وینا چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه وغندله او مایک پینس ته یې د سیاسي ابله نوم ورکړ. شمالي کوریا د مایک پینس تر خبرو وروسته واشنگتن ته خبرداری ورکړ چې د مذاکرو پلان به لاغو کړي. د شمالي کوریا د دې بیان په غبرګون کې د امریکا جمهور رئیس د مې میاشتې په 3 نیټه کیم جونګ اون ته لیک ورواستاوه او له هغه سره یې کتنه چې د جون په 12 پلان شوې وه لاغو کړه. په لیک کې د ولسمشر ټرمپ له لوري لیکل شوي وو: ستاسو په وروستۍ وینا کې د قهر او څرګندې دښمنۍ له امله داسې ګڼم چې په دې وخت کې به د هغه مجلس چې له ډېرې مودې راهیسې موږ پلان درلود ترسره کول مناسب کار نه دی. خو جمهور رئیس ټرمپ کیم جونګ اون ته پاستولی لیکي له شمالي کوریا سره د خبرو ور پرانیستې پریښې وو او هغه ته یې لیکلي وو چې له امریکا سره د خبرو په ارتباط د نظر د بدلولو په صورت کې دي خبر ورکړي. د یادونې وړ ده چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون خبریالانو ته وویل چې که چیرې ډیپلوماتان مقدماتي کارونه پر وخت وکړي د ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون کتنه ډیره ممکنه ده. ماتیس په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل چې د شمالي کوریا او امریکا د مشرانو ترمنځ د کتنې په اړه خوشبین دی.
possibly some good news on the Korea summit.
موشته د شمالي کوریا سره د سرمشتي غونډې په اړه ځینې مثبت خبرونه را رسیدلي کز موږ ډیپلوماټان و توانیږي. چیرته چې باید شوی وای شایي هغه سي خبرې تر سره سي. زموږ ولسمشر په دې اړه یو یاداشت هم استولای دی. زه غواړم چې تاسو ټول خبر کړم چې دا معمولی راکړه ورکړه ده چې د سترو غونډو په جوړېدو کې وي. ډیپلوماټان په کار لګیا دي. دلته په دفاع وزارت کې زموږ نظره دا شه خبره ده. د شمالي کوریا حکومت پرون سهار وویل چې د امریکا سره خبرو ته لیوالتیا لري. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کیم کیکوان پرون وویل چې هیواد یې له واشنگتن سره د مسایلو د حل لپاره هر وخت او په هر ډول مذاکرو ته تیار دی. هغه پر دې چې د امریکا جمهور رئیس د کیم جونګ اون سره د کتنې پلان لغوه کړ خواشینی څرګنده کړه. ویل چې د خبرو د پلان لغوه کېدل څرګندوي چې د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ روابط په تاریخي ډول څومره خراب دي او د اړیکو د کولو لپاره مخامخ خبرو ته بیړنۍ اړتیا ده.
مهم خبرونه د ناتو عمومي منشي وای په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي خو دای پر افغان ځواکونو ډاډه رہی ینس ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو بل دغه ځواکونو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي تر څو له ترهګرو سره جګړه مخته یوسي. په افغانستان کې بنن د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د کاندیدانو د نومونو د ثبت بهیر پیل شي. په تخار ولایت کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په څلورو ولسوالیو کې لږ تر لږه وویشت ابتدایه او متوسطه ښوونځي تړلی دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې په اړه به له چین او اروپایي هیوادونو سره خبرو ته دوام ورکړي. عراقچی پرون په ویانا کې د فرانسې، جرمني، بریتانیا، روسیه او چین له ډیپلوماتانو سره د کتنې په پای کې خبریالانو ته وویل اوس موږ مذاکره کوو او به ګورو چې هغوی موږ ته داسې وړاندیز کولی شي چې ایران ته د بندیزونو د لرې کېدو ګټه ورسوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل چې پر یو شمېر مسلو له مخالفت سره هم اروپا له امریکا سره خپل امنیتي او دفاعي اتحاد ته متعهده ده. ماکرون پرون د روسیې په سنت پیټرزبورګ ښار کې د سوداګرۍ په یو غونډه کې وویل چې د امریکا له ولسمشر سره کلکې اړیکې لري او د ځان دنده ګڼي چې له یو شمېر اختلافي مسایلو سره هم له ولسمشر ترامپ سره همکاري وکړي. او روسیا یو مهم خبر داده چې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ وی له شمالي کوریا سره مذاکره کوي. د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اس نل بلو خو اوس د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه
مانو محبوب رحمان دے د خوست ولایت يم قومي منګل پلان د کابل پنتون د څلورم سم د پښتو ادبیاتو محصلین.
تاسو د خوست اوسیدین کی اس اوس منګو تاسو د روژې مبارک میاشتې په ورځو کې یو کده راتوي چې په خوست کې روژه کې معمولا کوم خواړه ډیر پخېږي؟
خوست خو چې ډیر مروج دي او ډیر نوم لري هغه خوست لک ورته د جنل کې پنو وای چې ډیر مروج اکثره هغه پخې خوست د روژې په وختونو کې نو ترڅنګ نور ترکاری او نور سبزیات هم پخېږي.
دا ډنډکای چې تاسو یاد کړل د سره کورت یو ځای کېږي کنه؟
او کورت وی کله کله د چرګ شوروا او داسې نور.
دا کورت چې تاسو پروژې کې خوري به د ورځې لخوا نه تیږي کېږي؟
نه، نو د ورځې لخوا نه تیږي او ورځې وی ورځې سره د مرنه تیږي کېږي.
یعنی وچ کورت څوک نه تیږي کېږي؟
او څنګه ورځې وی ورځې به سره نه تیږي کېږي.
اته خپل د ورځې میاست کې کوم خوړه دی خوښيږي چې باید په دسترخوان درته برابرې ماخام یا پښلمای؟
ما خپل ساده خوړه خوښيږي، ډیر ساده، ډیر خوړه مې رنگارنګ خوړه مې خوښيږي، یو ډول ساده خوړه مې خوښيږي.
مثلا ساده کوم خوړه؟
لکه اوس چې شي سبزیجات کې بامیا شي یا بنډې ورته وای، کچالو شي، ترڅنګي لګځو، لکه یو بل شی وسلاس.
اکثره کسان دغه غوښه باب ډیر خوښيږي، کغه شوروا یا کباب یا قورمه. تاسو څنګه تاسو ولې تاسو سبزیجات ډیر خوښيږي ولی غوښه نه خوښيږي؟
ولا غوښه مې نه خوښيږي، ځکه چې غوښه یو خو ما چې دلې دي وای زړه سخت وي، زړه کرم ورکوي، نو دینه بغیر مې نورم نه خوښي، دومره مې نه خوښي.
څنګه داری په کوم چالي دلې دي چې مثلا هغه واکه ډیر خوې بیا ډیر بیرحمه دي؟ څه دلې دي؟
داس نه دلې خو اکثره چې ما یو څو ملکونو ته سفر کړل، هلته کوم خلکو سره مخامخ شوی، ما غو دا خبر را تکړی، بیا مې شاید دا خبر هو زم اسیم زه علاقه مر نه لرم ورسره.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
د سیمسونه بعد د حواله یو خبر سره پیل کړو. له نورستان څخه قاری محمد مدنی له مرکز پارون څخه پراستولې سمس کې لیکلي دي له تیرو دوه اونیو راهیسې موسمي شرایط سخت دي او فعلا هم شاوخوا پر غرونو واوره ورېدلې. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د انتخاباتو د کمیسون کارونه ډیر ښه روان دي، له خلکو غواړم چې د انتخاباتو له کمیسون سره همکاري وکړي. عبدالواحد متخیق له لوګر لیکي د نوملیکنې بهیر ډیر ورو روان دی. عبید الله له کندهار لیکلي که غواړي چې ولسی جرګه موسمه شي سمو خلکو ته رایه ورکړي. محمد رحیم شرافت د کندهار له میوند څخه لیکي د امریکا د نورو ځواکونو راتګ به ګټه ونه کړي، البته امریکا نری ویلې چې نور عسکر افغانستان ته سوي، برېټانیا او جرمني ژمنه کړې. د خوست نادر شاکوټ له ولسوالی شفی جان سره زدران لیکلی دی ناټو هغه څه نه کوي چې ورته پکار دی. او عبید الله پراستول اس ایم ایس کې لیکلی دی د افغانستان د سولې خبرې څه شوې. له همدې سره دا خبری مجله سر ته ورسېده. البته ازادي راډیو د ماښام تر اوو بجو پورې ادامه لري. او په بلې خبری مجلې کې ستار فروغ له تاسو سره دی. فروغ صاحب، سټوډیو ته بخیر راغلی.
تشکر شیبر صاحب، شما خسته نباشید. ساعت 7:30 دقیقه